ستړي مشه قدر مند اوردونکو شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې تاسو هر کلی کوم د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلي دي چې ځینې بهر میشته ډلې په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. بلوچستان نیشنل ګوند ویلي دي ډیر غازی خان به د سرایکی صوبې برخونه منی. نور راپور نم لرو لومبه ورزو مجید بابر ته چې د دې و خبرونه راټول وړاندې.
افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی دی چې دغه هیواد نه بهر میشته ډلې په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. بلوچستان نیشنل ګوند په پنجاب او سند صوبه کې بلوچ میشته سیمې بلوچستان سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو څلور پوځیان وژل شوي دي او سعودي عربستان د شام نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی په کندهار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې ځینې هغه ډلې چې په ګوندي هیوادونو کې میشته دي په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي.
ډېر د سیاسي او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زمونږ او تاسو په ملک کې اجرا کېږي، لاکن دې سره بیا هم زمونږ او تاسو مسؤلیت دا ده چې په خپل کور، په خپل ښار، په خپل کلي کې مونږ سخت متوجه اوسېږو. زه یقین لرم چې نن او سبا دغه سازشونه ناکامېږي.
استاد ربانی له تیرو څو میاشتو راهیسې په کندهار کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو ولسي مشرانو وجنه هم د دغو ډلو کار وباله. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم استاد ربانی زیاته کړه د دغو عملونو نه د خلاصي یوازینۍ لاره د خپل وطن سره د ولس خواخوږي ده. د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پنجاب او سند صوبه کې بلوچ میشته سیمې د بلوچستان سره شامل کړي شي.
سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی صوبے ہیں انہیں لسانی تہذیبی
اور لپخوا سخا دا غشتنا دا چی صوبے دی دا جبی تہذیب او تاریخ پر بنسٹ لسرا تشکیل کرل سی او دا غشتنا یوازی دا بی ایم پی نہ دا بلکہ دا پشتنخوا غہم دغا غشتنا دا دا سندیانو غہم دغا او دا نورو تنظیمو غہم دغا غشتنا دا. نو پا دغا لڑکی زمج دا دریز دی چی پا پنجاب کی ڈیرا غازی خان، تونسا شریف، راجن پور او پسند کی جیکب آباد او
د تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د ژبې او نسل په بنیاد د نورو صوبو غوښتنې روانې دي. تیره ورځ د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف ګوند له طرفه د سرایکی صوبې جوړولو لپاره د اسمبلی د اجلاس راغوښتو لپاره درخواست هم جمع شوی دی. سعودي عربستان ویلي دي چې په شام کې د حکومت ضد مظاهره چانو باندې د تشدد خلاف دوی د دغه هیواد نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. د شاه عبدالله بیان چې په ټوله عربي نړۍ کې خپور شوی دی، هغه وویل چې دا تشدد ناقابل قبول دی. د شاه عبدالله بیان د عرب لیگ د هغه رسمي بیان نه څو ګنټې وروسته راغلی دی چې پکې په شام کې په مظاهره چانو د جبر غندنه شوې وه. د عرب لیگ په دغه غونډه کې ویل شوی چې په شام کې د روانو حالاتو په اړه اندېښنې ورس پورس زیاتیږي. په عین حال کې پرون د بشري حقونو ملاتړو ډلو ویل چې لږ تر لږه 50 تنه تر هغه وروسته ووژل شول چې حکومتي ټانکونو د رژیم د مخالفینو سیمې ونیولې. په عین حال کې پرون د شام ولسمشر بشار الاسد یو وار بیا ټینګار وکړ چې د رژیم د مخالفو مظاهره کوونکو په ضد به خپل ځپونکي اقدامات جاري ساتي. بشار الاسد هغوی له قانون څخه سرغړونکي او یاغیان وبلل او ویل چې د اتوار په سهار په دوو خارګوټو د حکومتي ځواکونو حمله د خلکو د ژوند د ساتنې لپاره د امنیتي ځواکونو دنده وه. د عرب لیگ عمومي منشي په یو اعلامیه کې چې د اتوار په ورځ خپره شوې په شام کې په فوري توګه د هر ډول تشدد د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د راپورونو تر مخه لږ تر لږه 200 حکومتي ټانکونه پرون د شام په دوو ښارونو حمس او دیار زور کې ورننوتل او په عین وخت کې امنیتي ځواکونو د حما په ښار چې د رژیم ضد مخالفینو له عمده سنګرونو د محاصره تنګه کړې ده. ناټو په افغانستان کې د خپلو لږ تر لږه څلورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی چې دوه یې فرانسویان دي. د ولسمشر نیکولس سرکوزی دفتر وایي چې دوه پوځیان پرون په تګاب کې وژل شوي دي. د ایساف ځواکونو همداراز ویلي چې د دوی دوه نور پوځیان په جنوب کې وژل شوي دي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. فرانس په افغانستان کې تقریبا 1000 پوځیان لري چې د 2014 کال تر پایه به یې له دې هیواد څخه وباسي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزی یو هیئت ته دنده سپارلې چې د هلمند د نادي علي په ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ناټو ځواکونو د بمبارۍ له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه وکړي. د ولسمشر له دفتره خپره شوې اعلامیه وایي چې د جمعې په ورځ په نادي علي ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د اتو تنو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. ولسمشر یو هیئت ته دنده ورکړې چې پیښه له نږدې وڅېړي او رپورټ ورته وسپاري. هغه پنځه تنه بنګلادیشیان چې تقریبا و میاشتې په افغانستان کې تختول شوي وو بیرته خپل وطن ته ستانه شوي او وایي چې له وحشت څخه ډک وخت پرې تېر شوی دی. د دوی له ډلې څخه یو چې محبوب علي نومیږي په داسې حال کې چې جړل یې خبریالانو ته ویلي چې تختونکو به ډوډۍ نه ورکول او د شپې به یې لاسونه او خپې په هتکړو کې بندو. محبوب علي ویلي چې جسماني تشدد پرې نه دی شوی خو په سخت وحشتناک ځای کې ساتل کېدل. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر چې په هوایي ډګر کې د دې پنځو کسانو هرکلی ته ولاړو ویلي نه دي چې په افغانستان کې تختونکو د دې کسانو د خلاصېدو لپاره پیسې اخیستي دي او کنه. د پنځو بنګلادیشانو په افغانستان کې یو کوریایي کمپنۍ ته کار کاوه. د جرمني چانسلر انجلا مرکل او د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی د اتوار په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې په ایروزون کې د یو لړ مهمو اقتصادي اقداماتو د عملي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اعلامیه کې زر تر زره د هغو اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو غوښتنه شوې چې د ایروزون غړي د جولای په میاشت کې پرې متفق شوي وو. دوی په اټلي او سپین چې مخکې له قرضونه ځپلي دي غږ کړی چې د یوروپا په اتحاد کې د اقتصادي اطمینان د ټینګولو په خاطر باید په بجټ کې خساره کمه کړي. په عین حال کې د وو صنعتي هیوادونو د ډلې جی ایټ د خزاني چارواکو ویل چې نن به غونډه وکړي او په مارکیټ کې د تازه راپیدا شوو بې ثباتۍ د کنټرول په خاطر به په خپلو مرکزي بینکونو کې د یوې هماهنګۍ په رامنځته کولو کې بحث وکړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریده چې مجید بابر وړاندې کول. مشال ریډیو تاسو د پاره د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه لري. اوس به درته دغه راپورونه ذکر وکړو چې د نن په خبرونه کې تاسو لپاره راوړی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی چې ځینې بهر مشته ډلې په افغانستان کې امن نه غواړي.
ډېر د سیاسي او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زموږ او تاسو په ملک کې اجرا کیږي.
بلوچستان نېشنل ګوند ویلي ډېر غازی خان به د سرایکی صوبې برخه هیڅکله ونه مني.
غوښتنه ده چې صوبې دي د ژبې، تهذیب او تاریخ پر بنسټ لسره تشکیل کړل سي.
او په کوټه کې په یو وسلوال برید کې د پولیسو او چارواکي وژل شوی دی. زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ویلي چې له افغانستان څخه بهر ځینې کړۍ په افغانستان کې د ناامنیو اور ته لمن وهي. نوموړي دغه څرګندونې په قندهار کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. په سیمه کې زمونږ همکار سید شاه سقیم دغې غونډې ته ورغلی وو او دغه راپور یې رالیږلی دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو ته وویل چې ځینې ډلې چې په بهر او ګاونډیو هیوادونو کې فعالیت کوي په افغانستان کې سوله نه غواړي. برهان الدین ربانی په کندهار کې په تیره څه موده کې په پرله پسې توګه د لوړ پوړیو دولتي چارواکي وژل کېدل هم د دغسې ډلو کار وباله. د ده په خبره له دغسې عملونو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره له خپل وطن او خپل دولت سره د ولس خواخوږي پیدا کول دي.
ډېر د سیاسي او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زموږ او تاسو په ملک کې اجرا کیږي. لکن دې سره بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا ده چې په خپل کور، په خپل ښار، په خپل کلي کې موږ سخت متوجه اوسېږو. زه یقین لرم چې نن او سبا دغه سازشونه ناکامېږي.
استاد ربانی د خپلو سرګندونو پر مهال ځینې ډلې په دې هم تورن کړې چې وخت نه و وخت غواړي د بی ځای اوازو په خبرولو سره په دولت پسې پروپاګاندا وکړي. د په دې وروستیو وختونو کې ځینو هغو اوازو ته اشاره وکړه چې ګواکې افغان ولسمشر غواړي په افغانستان کې بیړنۍ وضع اعلان کړي. د استاد رباني په خبره دښمن غواړي له بیلابیلو لارو د ولس او دولت ترمنځ فاصله پیدا کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا چې دی مشري کوي د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي او هیڅ ډول ستونزې به د دغو هڅو مخه ونه نیولی شي.
هر څومره چې مشکلات یې ورسره مقابله کوو، هر څومره چې موانع پیښ شي، زموږ دا اراده او تصمیم ده چې په دې ملک کې امن و امان را نشي، موږ خپل کار ته دوام ورکوو.
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف بیا وایي چې افغانانو له وختو وختو راهیسې د اسلام په نامه قربانۍ ورکړی دی او جهاد یې کړی دی، خو دا مهال ځینې هیوادونه او ډلې له دغه سپېڅلې نامه څخه بده ګټه اخلي او د جهاد نوم یې د سپینګیرو، تورسرو او د ښوونځیو د ماشومانو وژلو ته ورکړی دی. د مولوي کشاف په خبره افغانانو ته دا مهال د بریالیتوب یوازنۍ لاره یو بل ته د لاسونو ورکول ورپاتې دي.
می تور ورځی چې مونږ نن دلته ګورو او خلک د دغه په بانا د جهاد اعلان کوي، خو په هغوی باندې نه، په یتیم، په کونډې، په سپینګیري، د مکتب په بچي، د جومات په امام، د دې توجیح باندې نه پوهېږي. زه وایم راځه چې زه ورته لاس سره یو کړو، زه ورته ورورولي وکړو، بیا به د کافرو ته ووایي چې زما په ملک کې څه کوي، درځه یې اوسئ. خو دلته چې وحدت نه وي نو هغوی به دلته پاتې وي.
مولوی قیام الدین کشاف زیاتوي چې دا مهال ځینو هیوادونو د افغانستان دښمنۍ ته ملا تړلې ده او په دغه دښمنۍ کې روا او ناروا نه ګوري او نه هم د همسایتوب حق پیژني.
افغانستان داسې دښمنان لري چې نه دلته شخصیتونه غواړي، نه دلته اقتصادي تاسیسات غواړي، نه د دې خاورې پرمختګ غواړي او نه د دې خاورې د بچو ترقی غواړي. دا ځوانمردي نه، کمال نه ځوانمردي ده. زه وایم چې ورور دی، ګاونډی دی، عزیز دی، آرام و بسیا و هوسا و اسوده و که تا سره رښتیا بشري احساس وینو
د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر هم په کندهار کې د یوې خبري غونډې پر مهال په کندهار کې د قومي مخورو او دولتي چارواکیو وژل غندلی وو او دا یې د ځینو وسلوالو ډلو چې نه غواړي افغان دولت په پښو ودرېږي وروستۍ هڅې بللې وې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال راډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه یو مقاله خپره کړې ده چې په کلی کلی شوی چې په هر مهمه مقاباندې پاکستان اکثر د نړیوال ټولنې نه یوازې پاتې شي. د دغې وجې سدي او د پاکستان د مقتدر حلقو د پاره څه پکار دي چې په خپلو پالیسو کې بدلون راولي. د دغه مقاله مهم ټکی د اسرار العالم مومن نور.
د پاکستانی ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلی که په تاریخ رڼا واچول شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پاکستان څو وارې په نړیواله توګه ځانله شوی. داسې حالت راغلی چې پاکستان یو اړختوي او ټوله نړۍ بل اړختوي. لیکوال وایي په لومړي ځل پاکستان هغه وخت ځانله شو کله چې دغه هیواد پوځ په مشرقي پاکستان کې عملیات پیل کړل. هغه وخت د ټولې نړۍ دا خیال و چې د پاکستان حکومت په ناسمه دی، خو پاکستان ځان په حق ګڼو. دویمه مرحله هغه وخت راغله کله چې د پاکستان منتخب شوی وزیر اعظم ته پانسي ورکړل کېده. نو بیا ټولې نړۍ د پاکستان مشرتابه ته خواست وکړو چې دا ګام پورته نه کړي، ولې دوی دا ونه منل. همداراز دریم ځل پاکستان هغه وخت ځانله شو کله چې یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړو، که څه هم د دوه هیوادونو نه علاوه ټولې نړۍ د دې مخالفت کوو. لیکوال وایي دا مهال بیا پاکستان په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې یوازې شوی چې دغه هیواد په اورپکو ځان غلې کړي او یا یې مرسته کوي. مقاله کې راغلی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او بیا د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي په وجنه د پاکستاني اولس لخوا رد عمل نړۍ ډېره حیرانه کړه. د دې وروسته بیا د امریکا لخوا په کاروای کې د اسامه بن لادن وجنه. لیکوال وایي پر ځای د دې چې اسلام آباد د اسامه بن لادن په وجنه اطمینان څرګند کړی وي، دا یې د خپلواکۍ ضد ګام وبللو. په مقاله کې راغلی پاکستان په هیواد دننه او په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد ښکاره تګلاره نه خپلوي او د نړیوالو دا نظر جوړ شوی چې یاد شوی هیواد د ترهګرو مرسته کوي. دوی فکر کوي پاکستان ترهګرو ته د پټن ځایونه ورکوي. دارنګ دا هیواد په نړۍ کې یو خطرناک مل ګرځېدلی او همدغه وجه ده چې یو هیواد هم د پاکستان سره کاروباري اړیکې نه غواړي او نه هم نور هیوادونه د پاکستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي، پېښورتنان او سیالګران په خپله ځمکه پرېږدي. او نه هم د دغه هیوادونو خلک پاکستان ته راتلل غواړي. لیکوال زیاتوي که د لندن به می چاودنې وي او که د 2008 کال د ممبئی د ترهګرۍ پیښې وي د پاکستان پورې اړه لري او یا پرې شک کیږي. لیکوال وایي پاکستان په نړۍ کې د ترهګرۍ برامد کوونکی هیواد جوړ شوی او په هیواد دننه په خپله ترهګرۍ ځپلې دی. همدارنګه پاکستان چې دا مهال په نړۍ کې څومره یوازې شوی په تیر وخت کې چرې داسې نه دي شوي. لیکوال په اخره کې لیکي پاکستان که غواړي په نړۍ کې خپل یوازیتوب کم کړي نو باید چې دغه هیواد ترهګري له منځه یوسي.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوس راځو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د نوو صوبو په جوړولو بحث روان دی. تازه راپور لمخه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا غوښتنه شوې ده چې پاکستان دی په دیارلسو صوبو کې تقسیم کړی شي. په بلوچستان کې بلوچ ملت پاله سیاسي ګوند بلوچستان نیشنل پارټی مینګل ډلې په ممکنه نوې سرای کې صوبه کې د ډیر غازی خان او شاوخوا سیمو په ګډولو د مخالفت اعلان کړی دی او حکومت خبرداره کړی چې که دا ګامې ترسره کړو نو په سخت احتجاج بلاس پورې کوي. نیاز مساخیل د کوټې نه نور حال راکړي.
بلوچستان نیشنل پارټی مینګل ډلوای ډیر غزی خان او ورسره سیر مسیمی بلوسی سیمی دی او هلته بلوسان اوسیږي، ځکه د دوی په وینا دوی دغه سیمی په سرایکی صوبه کې ګډول نه مني. د بی ان پی مرکزی مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی په دغه اړه و مشال ته وویل،
سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی صوبے ہیں انہیں لسانی تہذیبی
اور لپخوا سخا دا غشتنا دا چی صوبے دی دا جبی تہذیب اور تاریخ پر بنسٹ لسرا تشکیل کرل سی او دا غشتنا یوازی دا بی ایم پی نہ دا بلکہ دا پشتنخوا غہم دغا غشتنا دا دا سندیانو غہم دغا او دا نورو تنظیمو غہم دغا غشتنا دا نو پا دغا لڑکی ازمج دا دریز دی چی پا پنجاب کی ڈیرا غازی خان، تونسا شریف، راجن پور او پسند کی جیکب آباد او داد کوٹ بلوس سیمی دی او په تاریخي توګه هلته ټول بلوسان اوسیږي. پرنګیانو په ظلم او جبر سره دوی له بلوچستان څخه جدا کړل. موږ مخکې هم دا غوښتنه کوله چې یاد شوی سیمی دی په بلوچستان کې ګډې کړل سي. د بی این پی مینګل ډلی مشر جهانزیب جمال دینی زیاته کړه، البته دوی د سرایکی صوبې د جوړولو مخالف نه دي. ل ډیر غازی خان نه علاوه د سرایکی صوبې موږ حمایت کوو او دا د سرایکیانو حق دی چې دوی ته جدا او خپل صوبه ورکړل شي. پخپل د ډیر غازی خان او شاوخوا سیمې اوسیدونکي په دغه لړ کې څه نظر لري؟ آیا دوی به په سرایکی صوبې کې د ګډېدو مخالفت وکړي او کسنګه؟ دغه پښتنه مې د ډیر غازی خان ځایي اوسیدونکي او آزاد خبریال فاروق احمد غوري څخه وکړه. نوموړي په ځواب کې وویل، یقیناً دا سستا چې هغه وزن ته بلوس وای او د غازی خان ډیرا د بلوچستان برخه بولی، لیکن دا ډیر کم خلق دی. د خلکو بیخی زیات شمیره په بلوچستان کې د ګډېدو یا ځان د بلوچستان برخه سمرل په سوچ کې هم لانه لري. دلته خلک له قوم پرستی ډیر لري دي. اوس چې د سرایکی صوبې د جوړېدو خبره کیږي نو دلته خلک ډیر ورته خوشاله او امیدواره دي، هغه هم د قوم پرستی له وجې نه، بلکې په دې حیث چې دوی به د خپلو کارو او نورو ضروریاتو دپاره و صوبایي سرشار لاهور ته له تلو څخه خلاص شي او په اسانه توګه به خپل کارونه په ملتان کې ترسره کوي. یو وار بیا به په تکرار سره درته ووایم چې دلته خلک ځان د بلوچستان برخه سمرل په سوچ کې نه لري. په تاریخي توګه ډیرا غازی خان بلوس قبایلی سردار حاجی خان په کال 1648 عیسوي کې جوړ کړی او ودخت یې د خپل زوی غازی خان نوم ورکړی. هغه وخت د دغه آبادی یا نفوس شاوخوا 10,000 او اوس دا تر 15,000 زیات نفوس لري. وروسته په کال 1851 کې انګریزانو دا سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او دا یې په دوو برخو او ضلعو کې وویشله. ویوته یې د ډیرا غازی خان نوم پرېښودلی او بل ته یې د ډیرا اسماعیل خان نوم ورکړی چې دا وخت د خیبر پښتونخوا برخه ده. که څه هم بلوچستان نیشنل پارټی سیمه د بلوسانو سمرلې او دا یې په سرایکی صوبه کې د ګډولو مخالفت کړی، خو څېړونکي وایي چې یاد شوی ګوند د خلکو رایې هم په پام کې ونیسي چې هغوی په نننی وخت کې کومې خواته تلل غواړي. نیاز مساخیل،
مشال راډیو کوټه.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن مشرکون کې ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لخوا په دې ورستیو کې په ملک د نو صوبو جوړولو بحثونه ډېر تود شوي دي او په دې اړه په پارلمان کې هم خبرې شوې دي. که څه هم مسلم لیگ نون ډله وایي چې پنجاب دې په څلورو برخو کې وویشل شي، خو بل پله ډېر داسې خلک شته چې هغې د هزاره صوبې جوړولو او کراچۍ ته هم د صوبې د درجې ورکولو په اړه خبرې کوي. زمون همکار بوریوال ککړ په پاکستان کې د نو صوبو په ارزښت، ګټو او ځان باندې د سیاسي چارو له کارپو خادم حسین سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي د پنجاب صوبې ویشل کېدو ته دوی په کم نظر ګوري. نو خادم حسین وایي
چې کوم د پنجاب بعضي مقتدر خلکې کوي چې بیا د سند او پښتونخوا خیبر پښتونخوا هم په دوه صوبو کې تقسیم شي، دا عملا ناممکنه ده. سند په دوه صوبو کې تقسیمېدلو مطلب دی چې کراچۍ شي، د هغې مطلب به دی چې د ملک په تقسیم دپاره لاره هواره شي. ما خلک چې د سند خلک به هغه سیاسي پارټۍ دي او که غیر سیاسي پارټۍ دي، دغه خبره منلو ته بالکل نه تیار. د پنجاب د هغه علاقو خلک کوم ځای کې چې د صوبو جوړولو خبره کېږي، هغې خو په اکثریت دا خبره کوي چې زموږ د جدا صوبې جوړ شي. دویم چې کومه خبره د مقابل کې بعضې مختلفې حلقې کې د اسټابلشمنت هغه دا دي چې هزاره د نوې صوبې جوړ کړی شي. د هزارې د نوې صوبې جوړولو انتظامي هیڅ جواب په دې حواله نه دی چې که تاسو وګورئ چې بټګرام، تورغر، کاله ډاکا دا جدا ډویژن په طور مخې ته راغو، لکه انتظامی ډویژن په طور مخې ته راغو. پاتې کېږي هریپور، ابتآباد او مانسهرا. نو زما خیال دا نه دی چې په آئین کې داسې قسمه سه جواز موجود دی یا انتظامی حواله باندې داسې قسمه سه شخړه موجود ده چې د دریو ضلعو صوبه جوړ کړی شي. زما خیال دا دی چې د پنجاب تر حده پورې خو دغه مطالبه یا دغه خبره سه جواز لري، خو د پښتونخوا
خادم حسین صاحب د پنجاب کې چې کومه خبره کیږي، هغه دوی وایي چې پر انتظامی جوړښت باندې به څلور صوبې دي جوړ سي، نه چې پر د ژبې پر بنیاد یا د کلتور او د نسل پر بنیاد. خو الته په بلوچستان کې چې نه یوازې انتظامی لحاظ یو له بل ډیر لیر دي، لکه څنګه بلوچستان د ملک تر ټولو لوی صوبه ده په رقبې له لحاظ، او بل الته د ژبې پر بنیاد، د کلتور پر بنیاد، هر څه یو له بل بیل دي. نو د هغوی په اړه تاسو څه وایست چې هغه تر پنجاب جدي نه ده دا موضوع؟
په دې کې سلور سیزونه همیشه مخه تر راځي چې کله هم د نوي صوبو جوړول یا د نوي وفاقي اکایي جوړولو امکان باندې خبره کیږي. اي کې یو خصوصا تاسو سیمه چې د انتظامی حواله باندې خبرو کا، بل لسانی حواله باندې خبره ده، بل د کلتوري حواله باندې خبره ده، او بل د سیاسي یونټ په حواله خبره ده. کلی بلوچستان ته وکتل شي نو شمالي بلوچستان او جنوبی بلوچستان نه صرف دا چې ځان ته انتظامی یونټ بالکل جدا یا فرض کې جدا نه لري، نو ریلوی شخړې په کرام مخته کېږي، بلکې د کلتوري، لسانی او سیاسي توګه باندې هم د جدا یونټ په شکل کې د ډېر مخکې نه موجود دي. بنیادی طور نارتن بلوچستان یا د بلوچستان ایسه جوړول یا شمالي بلوچستان د بلوچستان ایسه جوړول دا یو غیر سیاسي عمل و، یو داسې عمل و چې هغې سره یو بعضې خلک چې کوم لسانی او کلتوري توګه باندې یو اکایي ده د هغې ماتول مقصد و. زما په خیال چې په بلوچستان کې خو دا خبره ډېره جدي ده. زما خیال دا دی چې په پنجاب کې هم دا خبره ډېره جدي ده. په پنجاب کې خو څلور واړه جوازونه موجود دي، هلته لسانی جواز هم موجود دی، انتظامی جواز هم موجود دی، کلتوري جواز هم موجود دی، سیاسي جواز هم موجود دی. او که په دې معیار تاسو خبره کوئ، په دې کچه تاسو خبره کوئ، نو دا په بلوچستان کې هم موجود دی. خو د خیبر پښتونخوا په حواله او د سند په حواله دې کې یو شیم په داسې شکل کې وجود لري.
خادم حسین صاحب، چیرې خدا سینه ده د سند ویشلو یا د پښتونخوا ویشلو ته کوم لار نه هوارول کیږي تاسو په نظر؟
خلک عمدغه خبره چې کوم په بلوچستان کې او په پنجاب کې جواز لري، عمدغه جواز د خیبر پښتونخوا او د سند لپاره استعمالول غواړي. څنګه چې ما ارزو کو که سند کې دا خبره په مخ کې داسې لاړه یا مقتدرو حلقو د دې غاړې نه کوشش وکړه یا یې مینیپولیشن وکړه یا انجینیرنګ وکړه، زما خیال چې په سند کې دننه در یو ډېر لوی خانه جنگی امکان موجود دی. او عمدغه شان شکل کې که تاسو د خیبر پښتونخوا په حواله خبره کوئ، څنګه چې ما مخکې ارزو کو، نه انتظامی توګه باندې دا ممکنه ده، نه سیاسي توګه باندې دا ممکنه ده، نه کلتوري توګه باندې دا ممکنه، نه لسانی طور باندې هم دا نه ده ممکنه. د هریپور انکو سپیکنګ او د مانسهرا انکو سپیکنګ کې دومره ډېر لوی فرق دی لکه څنګه چې تاسو غنی چې د کوټه کې د کاکړ چې کوم جبوی یا سیدی کې چې کوم خلک جبوی کاغه بلوچی دا او کاغه بل جبرا سمه چې دوم رفرق ته دوم رفرق په هری پور کې کوم ته هغه مخکاری دا شان صورتحال پسند کیم دی نو په پنجاب او بلوچستان کې د صوبې جوړولو امکان هغه ته خلک هم تیار دي هغه ایي توګه باندې په مخکې تل شي انتظامی توګه باندې په مخکې تل شي خو کدا خبره خبر پښتونخوا او سنتر رول لیکي زما خیال چې مده خانه دنګي امکان ډېر لوی موجود
او زما وروستۍ پښتنه دا ده چې کچيري پنجاب او ویشل سي او همدا ډول د بلوچستان پښتانه چې دی کله خیبر پښتونخوا سره وتړل سي او یا ځان ته چې دوی ورته وایي جنوبي پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا په نامه صوبه جوړ سي د دې پر پاکستان باندې څه اثرات د پاکستان پر راتلونکي باندې
زما خیال چې د پاکستان پر راتلونکي به هغه اثرات کم چې د اتلسم ترمیم په بافو پاکستان راتلونکي اثرات دي یکي به تنوع ومنل شي هغه کې به د بعض خلکو یا د خلکو د جوړوي اسی لسانی او کلتوری احساسات ومنل شي او هغه ته به چې څه امپاورمنت وي امپاورمنت ملو شي او په معاشي توګه په مخکې تلی شي او دغه شان پاکستان هم په معاشي توګه په مخکې تلی شي سیاسي او معاشي توګه په پاکستان کې استحکام پیدا کېدی شي د دې وجنا او کدا خبره خیبر پښتونخوا غاړې ته راځي یاسین غاړې ته راځي نو د عدم استحکام خطر ده
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین زم د همکار بوریوال ککړ سره خبرې کولې او سو راپور د بلوچستان د امنیت په اړه باندې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیسو په وینا د ناسرګند کسانو لخوا په ډزو کې د نیو سریاب تانه مشر یا اس ایچ او په ګډون درې پولیسان وژل شوی دي نیاز مساخیل نور حال راکړي
پیشا تیر ماشام د اوو بجو په شاوخوا کې هغه وخت را مخته سو کله چې د پولیسو د وینا تر مخه د پولیسو یو گاډی چې درې پولیسان پکې سپاره او د روزما د پاره د کور پر خوا روانو چې ناسا په دزی پرې وشوې د پولیس کنټرول کوټي یو مشر عبدالحلیم په دغه اړه و مشال ته وویل
منظور کریم اور اس کے ساتھ محمد عثمان ہیڈ کانسٹیبل
دنیو سریاب تھانے مشر یا ایس ایچ او منظور ترین ہیڈ کانسٹیبل محمد عثمان اور ڈرائیور الطاف پدی پیش کی مرشوی دی دماشام وقت دوی لگشت یا گزمی ورستا دروجما دپار روانو چې پر دو موټر سائیکلو باندې سپارو ناسرګند کسانو پر دوی ډزې پیل کړې پیشه دومره ناسا په وا چې و پولیس ته د ځان د دفاع دپاره د سکول وخت نشو ترلاسه او درې سره ځای پر ځای مړ شو تر دې دمه لا چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې خو په بلوچستان کې اکثره پر پولیسو او امنیتي ادارو له بریدو وروسته پړه بلوس خپلواکي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي او وایي چې دا کار دوی د بلوس وطن د ازادۍ لپاره کوي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د پاکستان ډان ورځپاڼې د پاکستانی سیاست او سیاستدانانو د کردار په اړه یو مقاله خپره کړې ده منور شاره دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کړ
په ډان ورځپاڼه کې کور ادریس د پاکستان د سیاست په حق لا خپل یو مضمون کې لیکي د تاریخ د کارپوهانو په وینا په لکونه کال وړاندې په ځمکه ډایناسور نومې یو مخلوق تیر شوی چې ډیر لوی او خطرناک وو خو بیا د اورشیندونکو لاوو د وجه او یا هم د میتین نومې ګیس له عمله ختم شوی دی لیکوال وایي چې د پاکستان واک هم د دغه ډول بلاګانو لاسو ته ورغلی چې له عمله یې اول ملک دوه ټوکړې شه او اوس په موجوده پاکستان کې هم ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی خو د لیکوال په وینا دا واکمنان که سیاسي لیډران دي که جرنیلان که بیوروکرات او یا ځنې ججان چې د ملک په تباهۍ کې لاس لري زردا چې د ډایناسور غونتې د ځمکې د مخ نه ورک شي لیکوال وایي چې ډایناسور نومې بلا پوه نه لرله خو دا اوسنۍ بلاګانې په دې پوه دي چې قانون نمخ نشی ګرځولی او دا چې آئین تر ټولو بالا دی نه یې څوک د خپل مرزۍ مطابق چلولی شي او نه یې بدلولی شي کور ادریس لیکي چې په بیوروکراتو کې هم زیاتره د سیاسي اثر رسوخ لاندې کار کوي او ځنې سیاسي مشران چې په خپل کوم بې ځایه ګامونه پورته کوي هغه سي امر په سرکاري نوکرانو هم کوي او کسو کې نه مني نو د هغه ژوند ډیر په تکلیف کې اچولی شي نوموړی لیکي محمد علي جنا چې د پاکستان د جوړېدلو په وخت بیوروکراتو یا سرکاري نوکرانو ته کوم نصیحت کړی وو چې تاسو به د واکمنانو لخوا د قانون او آئین خلاف یو حکم هم نه منئ او د ولس خدمت به کوئ پا په نن سبا وخت کې هغه نصیحت باندې عمل کول ډیر ګران شوی دی. کور ادری زیاتوی چې وخت په وخت داسې سیاسي، پوزي او یا عدالتي چارواکي راغلي چې په ښکاره توګه یې د قانون نه مخ ګرځولې او په موجوده وخت کې هم جمهوریت حکومت د عدالت حکم منلو ته تیار نه دی. په داسې حال کې چې عدالتي حکم یې په لاس کې وي، پر ضد یې ګامونه پورته کوي. کور ادریس په اخر کې لیکي چې خبرې د نظام د بشکولو کېږي، خو په اصل کې شخصیاتو ته تحفظ ورکول کېږي او سیاسي مشران د خپل هغه اختیار بې ځایه استعمال کوي چې ولس ورته ورکړی دی.
په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی دی چې دغه هیواد نه بهر میشته ډلې په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. بلوچستان نېشنل ګوند په پنجاب او سند صوبې کې بلوچ میشته سیمې بلوچستان سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناتو سلور پوځیان وجلې شوې دي. سعودي عربستان د شام نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. عرب لیگ ویلی دی چې په شام کې د روانو حالاتو په اړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي. هغه 15 بنگلاديشان چې و میاشتې مخکې افغانستان کې تختولې شوي ول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او په عراق کې شیعه مشر مقتدا صدر خبرداري ورکړې ده چې امریکایي فوجیان دی باید په خپل ټاکل شوی نیټه دغه هیواد نه ووزي.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نوریدو چې تاسو د پاره د سهار د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه وړاندې کوي. او اوس ورزو د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل د غټول مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره دغه راپور برابر کړی.
ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې ولس د ګرانې نه خلاصولو او د هغې ستونزې ختمولو په ځای موجوده حکومت په دې دریو کالو کې صرف د ګرانې، بېروزګارۍ او د ولس یو شمېر ستونزو زیاتولو نه سوا یو کار نه دی کړی. د بجلی، تیل او ګیس په نرخونو کې زیاتېدو له وجې د ولس ژوند ګران شوی دی. ادارې لیکي چې د ملک د امنیت خراب صورتحال له وجې نه خو بهر ملکي صنعتکار په پاکستان کې سرمایه کاری له راضي کیږي او نه حکومت خپل غیر ضروري خرچې کموي. حکومت لا گرانی روز تر وزا زیاتولو پاڑا خاص پام کول پکار دے، زکا چکا گرانی کی ہم دا سی تیز والی روان وی نو اولس با اخر چرتزی. روز پانا ڈیلی ٹائمز پخپل اداری کلی کی چھتا پاکستان اولس ہر روز مختلف استنزو سرا مخامخ کی گی، خو یو مسئلہ دا سی دا چھہا دا پاکستان پٹولن کی دیر آمدا او آغا مسئلہ زنانو سرا دا زور زیاتے دا. دیو رپورٹ تر مخا پا ملکی زنانو سرا دا زور زیاتے پا پیخو کی 38% زیات والی شوی دے. اداری لیکي چې هغه ټولنه چرته چې زنانو سره بد سلوک کیږي هغه د ټولو رستو او ناکاموي. د دې پیښو خو نوټس واغستی شي، خو په صحیح توګه یو ملزم له هم سزا نه ورکړی کیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې دا یقین کول ډیر ګران دی چې موږ په یوویشتمه صدۍ کې اوسېږو، خو اوس هغه وخت راغی چې پاکستان ټولنه کې بدلون راشي او زنانو سره د نارینو برابر سلوک وکړی شي. ورځپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې د مشرقي افغانستان په سیمې وردګ کې طالبانو د ناټو هیلیکاپټر راغورځولې دی چې پکې 19 افغان کمانډرانو په شمول 1.5 امریکي پوځیان وجلې شوي دي او په دې کې د مړو تعلق د اوساما په ضد آپریشن کولو والا نیوی سیلر سره وو. ادارې لیکي چې امریکا د اوساما وجنې یو ثبوت مخې ته نه راوړلو، خو په دې پیښه کې هغه کسان وجلې شو چا سره چې د اوساما د مرګ ثبوتونه وو. خو اوس د امریکې ثبوتونه د همیش لپاره ختم شوي دي او اوس با نړۍ صرف په هغه خبرو باندې یقین کوي کوم چې د امریکې د دفاع چارو وزیر کوي. اداریا په خیره کې لیکي چې امریکې لا وس د افغانستان نه وتل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ورسپانه دی انډیپندنت کې د ایران ازادۍ پاړه د برتانی د پارلیمان کمیټې یو غړی لارډ ایلټن په خپل مقاله کې لیکي چې نړۍ د امریکا پر اقتصاد بحث کې بوخته، خو تر ټولو مهمه مسله ته پام نشته. د د په وینا هغه دادا چې د امریکای خزانه وزارت ته رواني د کلونو رایسي د رپورټونو او د استخباراتي معلوماتو ترمخه اعلان کړی دی چې ایران او القاعده ترمنځ تړون شوی دی، چې القاعده شبکې ته په دې هواد کې په آزاد توګه د کار کولو اجازه میلاوه شوې ده. ورسره لیکي چې ایران خپل افسران له القاعده سره په کار لګولې دي چې مخه اټمي وسلې ترلاسه کول دي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې څنګه ممکن ده چې د دې غواخونو مقابله وشي. د دې په جواب کې لیکوال لیکي چې امریکا د القاعده او د ایران د تړون د ختمولو په اړه هر ممکن ګام پورته کولی شي او دا خبره مخه ته راتللې شي چې امریکا د ایران مخالف هیوادونو سره خبري وکړي چې په تهران فشار نور هم زیات کړي. لیکوال لارډ الټن لیکي چې د ایران مهم مخالف ګوند پیپلز مجاهدین د امریکا د بهرنو ترهګرو په لیست کې ده او لا تر اوسه پورې په دې ګوندانه ده ثابت شوی چې په امریکا کې ترهګري کړي وي. همدغه شان د برتانی عدالت هم د ثبوتونو په بنیاد وایي چې د ایران مجاهدین ګوند په ترهګري کې ککړ نه ده. لیکوال لیکي چې سیاست همیشه مقامي پکار دی او که هغه د ملایانو ولې نه وي په ایران کې د هغه ډلو ملاتړ وشي چې د حکومت او د ملایانو پر ضد دي. د امریکا بهرنو چارو وزیر دی باید دا د مجاهدینو ګوند نوم د ترهګرۍ لیست نه وباسي او تهران حکومت او ملایانو ته دی سخت پیغام ورکړي. بلخوا د امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز مقاله د پاکستان لومړی زنانه بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر د هند د دورې په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې هینا ربانیکر د وزارت څوکۍ ترلاسه کولو په اتمه ورځ یو مهم کار ورته وسپارلې شو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچنې اړیکې پر ځای کړي. په پاکستان کې ځینې خلکو د هند ربانیکر د دورې ستاینه وکړه خو د هند دوره کې د مستو پر ځای هندي میډیا د دوی پر فیشن زیاتې خبرې خپرې کړې. ځینې څېړونکو په نظر دي چې د پاکستان خارجه پالیسي فوج او ولسمشر آصف علي زرداری له مخکې ټاکلې دي نو ځکه د بهرنیو چارو وزیر دا کار وی چې ټاکل شوې خبرې مخکې وکړي. ورسپانې لیکي چې هند ربانیکر د جاګیردار کورنۍ نه تعلق لري. د هند ربانیکر پلار غلام ربانیکر د پارلمان غړی وو او تر غلام مصطفی کر د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی وو او په پاکستان کې جاګیر کورنۍ په سیاست کې زیات اثر لري او دا یو وجه هم ده چې ربانیکر په حق کې دا خبره نه زی. د نوای وک ورسپانې مدیر جاوید صدیقی وای چې په پاکستان کې سیاست کولو باندې ډیره خرچه راځي نو دا د متوسط طبقه د وسنه بهر خبره ده ځکه غریب او متوسط طبقه سیاست ته غاړه نګدي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز یو مقاله خبره کړې ده چې په پاکستان د نن او بهر د قبایلي سیمو په اړه باسونه خډیر کیږي خو داسې ډیر لږ خلک شته چې هغه د قبایلي سیمو په ستونزو باندې په صحیح توګه باندې پوهیږي. دغه مقاله پخوانی سفیر ایاز وزیر لیکلې ده. د دې مقاله مهم ټکی د نجیب عامر ناو.
د مقاله په سر کې ایاز وزیر د پاکستان د قبایلي سیمو پاړه د محمد علي جناح خبرې راخستې چې یو وخت قبایلو تویلې او پاکستان له تاسو سره مرسته کول غواړي، تاسو رسول غواړي، تر سوچ د پاکستان واګي زمونږ په لاسونو کې وي، پاکستان خپلواک وي او په خپل خپو ولاړ وي، تاسو سره به تعلیمي، ټولنیز او اقتصادي مرستې کیږي. ایاز وزیر لیکي چې د قبایلو برخلیک خنو جنازر مړ شو او دغه کړي وادي د تاریخ برخه وګرځیده. لیکوال وایي د جناده مرګ نه پس اوس د پاکستان د هر ولسمشر، وزیر اعظم، سیاستوالو او د جرنیلانو د دود ګرځیدل چې قبایلي جرګو ته چې ورکی حکومت پلوي ملکان ناسوي ویناوي کوي. دوی په خپل ویناو کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ودی لپاره لوی لوی ژمنې کوي خو بیا هیڅ کله د ژمنې نه پوره کیږي. د پیښور د گورنر په معنی کې په تیرو دریش پیتو کلونو کې دا ډول وادي دومره تکرار شوی چې دې معنی ته د وادو د هدیرې نوم ورکول شو. په مقاله کې راغلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې د قبایلي سیمو او د ښاري سیمو ترمنځ د غلط فهمیو واټن موجود و. په ښاري سیمو کې خلکو دا فکر کولو چې قبایلي سیمه د نه ورتګ سیمه ده او هلته خلک د ترقۍ او په اف سي آر قانون کې د بدلون مخالف دي. ایاز وزیر لیکي چې دا خبره نه هغه وخت کې سمه وه او نه هم اوس. قبایل د خپلو سیمو د ترقۍ غوښتونکي دي ځکه دوی پوهیږي چې دې سره دوی اقتصادي او ټولنیزې ګټې لاسته راوړي. خو د قبایلو په اړه پریکړې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې کیږي او هلته د قبایلو غږ نه اورېدل کیږي. لیکوال زیاتوي د دې باوجود چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو اتو کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي او دوی یې د کړاوونو سره مخ کړي دي خو خلکو یې په خلاف پاسون نه دی کړی. ایاز وزیر وړاندې لیکي د پاکستان په نورو برخو کې اوسیدونکي خلک بخښي دا تصور هم ونه کړی شي چې د دې هیواد یو برخه داسې هم ده چرته چې یو غیر اسلامي او غیر انساني قانون اف سی آر دود ده. د نوموړي په وینا د پاکستان په نورو برخو کې خلک سیاسي حقوق لري، د وینا اجازه لري او چې کله هم وغواړي د حکومتي پالیسیانو خلاف مظاهره کولی شي، خو د قبایلي سیمو خلک بیا دومره بختور نه دي چې دا کار وکړي. لیکوال د قبایلی سیمو تصویر خلکو ته په دې ټکو کې وړاندې کوي چې دا یو داسې سیمه ده چې خلک رایه ورکولی شي خو سیاسي ګوندونه ورکی فعالیت نشي کولی. د اف سی آر ویرونکي قانون په کشته خو د هیواد ملکی قانون ورکی موجود نه دی. چرته چې پوست ته د ورتګ اجازه شته خو سیاستوالو ته نه، چرته چې نه کوم لوی روغتون شته او نه هم په نوم کوم پوهنتون. اوس پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو سره د نړیوالو مرستې کومې خواته ځي. د لیکوال په باور دا مرستې د گورنر، د قبایلي سیمو د پرمختګ د ادارې، پولیټیکل ایجنټ او د لاسپوسو ملکانو په لاس په خیالي پروژو لګیږي. ایاز وزیر لیکي د قبایلي سیمو د ناندریو د انځورولو په موخه برېښنایي او چاپي مطبوعاتو هم کوم مثبت رول نه دی لوبولی. په قبایلي سیمو کې د وژلو شوو معصومو انسانانو د وژل کېدو په اړه سم رپورټونه نه دي خپره شوي. د مقالې په اخیره کې راغلي چې د اتو کلونو د جنگ باوجود د پاکستان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې سیمه له اروپا کو پاکه کړي او د قبایلو پر مخ له جنگ له امله تړل شوي لارې پرانیزي، او روان جنگ هم د خلکو د غربت کچه لوړه کړې او هم د دغو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. ایاز وزیر په اخره کې مشوره ورکوي چې د فاټا د ستونزې د هواري لپاره اوس هم ډیره نوښته شوې نه ده او تر ټولو ښه حل یې دا دی چې فاټا د پاکستان یو ځانګړې صوبه وګرځول شي چیرته چې خلک خپل ستونزې په خپله هواروي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
تونځي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
او 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو.
او اوس وخت شوه دی زمونږ د ونځي خبرونه ستونځي او سرکار د نن په خبرونه کې د روجی په میاش کې په ګرانو باندې د سیزونو قیمتونه ډېر زیات ګران شوې دي. دغه په نتیجه کې خلک د ستونزو سره مخ دي. په دغه موضوع باندې خبره کوو، باس کوو. د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر تیار کړی د نور د چورو ستونزې او سرکار.
خبردونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو ونی دي خبرونه ستوندې او سرکار کې مو هر کله کوم. په ټوله نړۍ کې چې کله هم مذهبي یا کلتوري تہوارونه نمانځل کیږي نو د هغه هیوادونو کاروباري او حکومتي خلک د خوراکي موادو، جامو او نورو توکو به کمی کړي. خو چې پاکستان کې روژه یا اخترونه راشي نو د هر یو سیز به لوړ شي. په غربي هیوادونو کې خود کرسمس او نورو میلو په موقع د هر یو سیز به دومره کمی شي چې د ټولنې هر وګړی که غریب وي او کمالدار کولی شي چې سره د خپل کورنۍ په خوشحالۍ دا قسمه ورځی اونمانځي. په پاکستان کې په خاصه توګه د روژې د میاشتې نه څو هفتې مخکې په بازارونو کې د تیل، مالګې، میوو، سبزیانو، اوړو او چینو بیې ناڅاپه لوړې شي. د سعودي عربستان نه پیښور ته د روژې د میاشتې تیرولو لپاره راغلی محمد اکرم هم د ټماټرو، الوګانو او پیازو د بیو د لوړېدو نه سره ټکوي.
او په روژې کې خامخا سعودي او نور داسې ملکونه شول پغې کې روژې لپاره خصوصي رعایت ورکوي. په موږ د ملک ته سب ستو رز مخ کے ٹماٹر اخستی ہو 45 روپے کلو، پرون بل اور ما ٹماٹر اخستی ہو 40 روپے کلو، ٹالوگان چیری دا 120-125 روپے دڑائی شولا، او 100 روپے دڑائی ہو سو رز مخ کے، او پیاز 80 روپے دڑائی ہو، پرون ماتا چار وڑی ہو او 110 روپے دڑائی ہو.
دا پاکستان پا نور و خارونو کی بیا هم کبائی لوڑی هم دی خوسی زونا ترلا سکی دیشی. خوب کبائیلی سیمو کی دا روجی دا میاشتی دا راتک سرا دا دغا سیمی خلق دا خوراکی موادو د نش سره مخامخ دي. د خیبر قبایلی سیمې مزیر خان زموږ همکار فرهاد شنواری ته ویلي دي چې د غوښې بیا اوس دومره لوړه شوه چې د هر چا د وس نه ده.
څلور سو نه شپږ سو له غټه غوښه لاړه، یو شای نه میلاو دي، هیڅ نشته دی. سره پیسې ګرځو شای نشته دی، د قیمتي خو پرېده پرېده چې میلاوږي نه راته. روژه وګوره او ته په مونږ ته روژې د غوښې اړتیا لګوره، افسوس خبره نه وه.
د خیبر قبایلي سیمې حاجي خان وایي چې په دغو سیمو کې څومره د حلالي څاروي دي هغه زیاتره افغانستان ته قاچاق کیږي. دی زیاتوي
غوښه دا مسله ده چې ملا پازان څلور بجې پنځه بجې باندې کسابانو سره ټول افغانستان خلک میلاو دي او ټول افغانستان ته کې وځي. دا وزته مونږ لوړ دي خلک ورته وریاړو، غریبانو کرپکیرانو ورته وریاړو، پیسې په لاس کې زرګونه په لاس کې هم غوښه نه راکوي او ډېر تکلیف کوي، ځکه چې دا غوښه نه وي نو څه شی بخورو. هر سوزی دکاندار نه پارچې لسګون وخلی په جیب کې وچې تر لاړ شي او باقي چې کوم دی کنه مونږ د سوزی پښتنه نشته. نرخ نامې مړ چا نرخ نامې څوک تر پښتنه کا پرون دلته یو دوه کسه خاصدار راغله کلاشنکو پر سره وجو مدارالو په زور یې ورننه واته کسب نه نیغه خره وېسته کورول یو ډخ څنګه غم نشته.
په پاکستان باندې دا د خدای تعالی لوی مهرباني ده چې کر کلی لپاره په دغه هیواد کې زمکه او موسم دواړه ډیر خدي. سبزیان او میوې د پاکستان خپل پیداوار دي، امونه، کیلې، کجوري، الوګان، ټماټر، مرچکی، غرز دا چې هر سبزی او هر میوه په پاکستان کې پیدا کیږي او نور هیوادونو لکه امریکا، یورپ او عرب هیوادونو ته هم لیږدول کیږي. چې سبزی او میوه د پاکستان خپل پیداوار دي نو بیا خود دی به هم ټیټی پکار دي. د پیښور په سبزی منډه کې یو دکاندار زموږ همکار غلام غوث ته وایي چې په عام ورځو کې د سبزو به ټیټی وي خو چې روژه راغله نو اوس د سبزیانو به لوړې شوې.
تمام رواز نه سبزی کار کوم اوس په کلک پر راغله مخ ارزان او روژه راش لګمال کم شم بیا ګران اوس ټماټر 40 تے پیاز 20 تھی آلوگان درش تھی او مخ کے لگ دینے 15 روپیہ ہزار موسلے کا گرانی مٹر 100 روپے کلو بینڈے 150 روپے کلو دی مخ کے امدا 100 روپے کلو لگ مخ ارزان روجے تلے راش مال کم شپارن شمال گران لے مانڈے کی کم نے
دمیو یو دکاندار زمو ہمکار غلام غوث توائی چے دانا چے صرف دمیو بے لوڑی شی بلکہ پ مانڈے کی میوی کم ہم شی دے زیاتوی
ما نوراغانم دے زدا فروٹ کاروبار کوما یار روجے لا خوری او شیز گرانی کی بو روجا ہفتا دو ہفتے ولا لا پتی او بیا فروٹ گران چی ار یو شیز وسرا گران چی کم چی او گرانم چی لگ نہ ڈیر گران چی
خیبر قبائلی سیمه کې د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو د غستون د زموږ همکار د دغه سیمې د تحصیلدار عبدالنبی مخې ته کې خو دا نو د هغه د ریس په دې ټکو کې وو.
یو کمیټه جوړه کړې ده د ټول قوم زخه خیل او د شنوارو چکه خوګه خیل شنواری شلمنی ټول شامل دي او د قیمت والا ڈیرا سخت نگرانی سے تلکی گی اس چاہتا اس قسم تے اجازت نشتا چھ پروجو کے لنڈی گوتل بازار کے چوک قیمت زیاد کی بلکہ زور قیمت بھی چلے گی اگر بالکل چاہتا اجازت نشتا چھ ریٹ زیاد نو بس سزا چکم سزا دیا گئی والا قانون کی دابا اور ملے گی نو سمگلنگ کو مطلب چھ فوڈ آئٹم کو سوال نہیں پیدا کی گئی آگاہ بارڈر کراس کی بغیر دیا گنا نشتا اجازت چاہتا آگاہ بنے بین آگاہ بالکل ڈیرا سختی دور بنے
دو خیبر پختونخوا صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین وائی چې د روجی په میاش کې د خوراکي توکو بای لوړیدل ظلم دی. دې زیاتوي
دا سره چې دا خوډیر ناروا کار دی، د مسلمان په حیثیت هم، د انسان په حیثیت هم پکار نه چې دوی دا قیمتونه جوړ کړي. خود حکومت خوم زمواري چې د دې نزان خبر کی او مونږ د پیښور ډی سی او ته نور ټول ډی سی او غانو ته ویل دي چې تاسو په دې خصوصي نظر ساتئ چې په دې بنیاد باندې د روجې نه څوک نه جزا فائدہ ورنلی او د ضرورت نه زیات قیمتونه سیوا نشي. اس زمونږ پر روجو کې چې کم دینو لګ ډیماند سیوا وي نو چې کله ډیماند سیوا وي نو لګ ډیر نرخونه په خپل باندې خوځي ضرور، خو چې داسې نرخوځي چې هغه ناروا وي دا غي کنټرول به حکومت ضرور کوي.
په پیښور او خوف شاسي مو کې د سبزی نو میوه او خوراکي توکو د زیاتو بېو د غستونځمو د پیښور خار ډي سي او سراج خان مخې ته کې خوده او په سر کې متريو پختل چی سراج صاحب روجه راغه او د دې سيزونو خاص توګه باندې د غوخي او د دې سيزونو قیمتونه ډېرو خطر
چې څنګه رمضان راته څنګه د برکت او د مغفرت نشته مونږه چې کوم نه پرایس ویو په دې نه چې موږ ټول پاین راځو مونږه را سموسي د پکوړې د غوخي هر یو شریټ په رمضان پہ گرمی کی باوجود دکانداران ریٹ چار کئی دن منگا بورڈ کی ریٹ کر رہے اور منگا چکم دنوں کسابان چڑو تو چکم دینو ریٹ زیاد بلکہ ما پخپل ذاتی طور باندې چکم دینو په ساده کپڑو کې سحر چکم دینو خو هغه ستو غران او بیل په پخپل را لما او په 3 ایم پی او کې می یو میشت د لې خان چې لې تاسو د عوام چې تاسو دا خبره کوي نو د عوام ته زما یو ریکوست یو درخواست چې چونګي د ریټونو موږ د ګولې دی دکاندار له ګولې دی سي له پکارې چې ټیم له ګوټې د 10 سم کې دا ریټ ته د 20 ګرام خاطه نه اخلم دا نه د لوګو ته موږ ته واځک چې په خوا خو د پکمشتري او موږ د خبره پر ته خبر په چټ پاتې او پیندوش په شیطانو موږ را په خو اوس خو په خو را باندې سلويخت له کو تورو تی دا او په خور کې ډیر زیات ایکسپنشن وشو او مطلب ما در صرف ټی ایم او دی او زیمه یې سیوره پیندوش پکه سبانې موږ اړم یو او موږ چې کم دینو دا ال زده کو ایو غوبل موږ خو را په خور کې ته به ګو په نو موږ په نو ټیک کتابان سره چې کم دینو ورلد کول کړی ټول مو نیوري دی او جیل کم بولی ګلې صدل زاکر او باندې په دل زاکر او باندې کم دینو دا چې موږ په یو باندې ویلی دا مو نیوري دی او لس کسان مو جیل کلي ګلې
سراج صاحب دا سمره واړه دکانداران چې کم دی نو هغه سره چې زما خبرو شو هغه دا وای چې موږ ته د منډه ہے نه د غټي د لوی منډه ہے نه سيزونه په ګران ریټ باندې راځي نو تاسو دا چې کم مهم دی دا صرف په لارو کوسو او په وړو بازارونو کې دی که په غټو منډو کې هم شته
خبره دا سره چې دا خبره دا کم وړو کې دکاندار چې دا کوي نو دا مطلب دا چې دا خلاف ماته دا ریپورت راغلو چې دا هارت ځان چې کم دی نو دی مطلب دا چې روانه کوي نو په دې وجه کې اوس دا ټول دا چې کم ده کنه دا اپشن نو دا چې کیګم دا فوډ ډپارټمنټ په سپرویژن کې کیږي نو هغه ګراني بالکل نه ملایوي کې نه نو صحیح دا چې کم نه راغلی شوی دی نو نظام په صحیح طریقه باندې شوی دی د فوډ کنټرولر په نگرانی کې نو دا وروکه دکاندار دا خبره کوي دا اسه باندې دا بلکې موږ به دا خدمات کرک داون کوو
سراج صاحب یو دا خبره هم کیږي چې څومره مالونه دي ساروی دي هغه افغانستان ته په غیر قانوني توګه باندې د پیښور نه ځي نو ځکه د پیښور د غوخو بازارونو کې غوخه ګران ده په دې اړه باندې تاسو کوي
په دې اړه باندې ما چې کم ده نو 144 لګولې ده په چرګ باندې ځکه چې چرګ ریټ په رمضان کې ډیر زیات آی شو او ما چې کم ده نو دا غیر بشران چې وي ته مې کړې چولې د دین علاوه صوبایي حکومت ته درخواست کړو او غیر کم ده نو مرکزی حکومت ته لګاو کړ درخواست ویلو کړ کامرس منیسټری ته کم ده نو اوس دا پرمټ بند کړ مخکې هم دا و چې دا فدرل سبجیکټ دی ایکسپورت ته په دې وجه چې کم ده نو د غیر راسي ورته افغانستان ته به داغي په لار کې په فوټو سټیټ باندې ډیر زیات څنګه کېده خو چون کې صوبایي حکومت زمون د وزیرالا صاحب چې کم ده نو مرکزی حکومت سره رابطه وکړه او داغي په ځوانه چې کم ده نو مرکزی حکومت د سارو باندې پین لګوه پرمټ باندې
تاسو وایي چې لوی لوی بورډونه هم د پیښور په غټو بازارونو کې او په لارو کوسو کې لګول دي د دین علاوه تاسو دا غواړی چې عام عوام ته او دغه خلکو ته چې دا سيزونه ګران خرسي دوی ته یو اخلاقی کمپاین هم شروع کړي
دا کوم مطلب دا چې موږ ډېر اخلاقی کمپاین نو چرو درې چې موږ د انجمن تاجران په مشوره باندې چې کړي موږ سره جرګې کړي کلي کچرې کړي چې د الله لپاره او د رسول لپاره د مغفرت میاشته د ثوابونو میاشته ثواب وګټي خدای نه ګټي د دې واحد اراده چې کمنو سختره اما په کرک داون کې ډېر سختي شروع کړی دا ننوم چې ما کوم کده کې دي یو یو میاشته ملي کړی دی او ان شاء الله دا نه څه په چل کې تیروم په دې نه هر رنګه فشار راځي
سراج صاحب په سيزونو کې ملاوت ډیر زیات په چایو کې په مسالو کې او په پایو کې د دې پاره تاسو کوي
ملاوت خو چې کوم ما سره کار وکړم په خبرو ته تاریخ جوړ شو په میډیا وګوره ای وی ټی خبر وګوره جو وګوره دا ټول وګوره مطلب جادي مسالې جادي چای دا چې ما سره ونیول جادي مشروبات په لکونو بوتلونه دا په خبرو په تاریخ کې نه چانی ولې
په خبرو کې تاسو ویل چې سلويخ لکه خلق دی او ما غزور ډیپټی کمشنر او د کمشنرای نظام دی تاسو سره څومره خلق دی چې دا ټول مهم او دا ټول ارس کاروي په تاسو کوي
دا زب ذات خود نن سهار ما په ذات خود ما په چری راغست شوې ما دا مهم چلو لري په ذات خود د تله ما ده چې ما سره یو شو دی غو کور کتل اما سره سلور کی مو دي دا ما ټوټل سترنګ ته په پینځه کته باندې په خور کنټرول کول ډیر ګران خبره ده
نو تاسو ته څومره خلق په کار دي څومره ورک فورس یا څومره کارکونکو تاسو ته ضرورت
ده ما مطلب چې په خور کې زما مجسټریټ مو مونږ شل مجسټریټانو او په خور کې مونږ څړلک مشورې خپل چانه شو خوره الله پاک دې هغه د مجسټریټي نظام راولي سره دې چې مشترانو د مجسټریټانو په ګوره ته په خور کې کی کنه کی کی لا نه نړ مثلا
ګدارا ته وې عام ولس عام خلق چې څوک د خدای ریګي کاغوي غواړي چې تاسو ته د چا خاله خلاف شکایت یا خبرو کې نو غوي لسه پکار دي
هغه دا پکار دي چې موږ کمپلیټ سره په ډیسټریکټ کنټرول روم زمون کې او مطلب دا چې هغه مونږ استبلش کړی دی او هغه چې کوم دی نو زمونږ بل بیډونه چې لګېدلي په هغې باندې زمونږ نمبر هم لګېدلی دی هغې باندې رنګ کوي او چې کوم دی زمونږ مجسٹریټ به فورم دی.
خوګوریدونکو دا و د نن پروګرام ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
مشران